امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خل خان د پاکستان د کوټ شهر په مرکز باچا خان چوک کې پرون ماشام یوې بمی چاودنې کې د درو پولیس ولاو په ګډون څلور تنه وژل سوي دي او د دې څخه زیات زخمیان سوي دي. د کوټ شهر د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه وویل چې د چاودنې هدف پولیس وو او داسې امکان دی چې بم په یو موټر سایکل کې ایښودل سوی وو. د کوټې د سیول روغتون ویان وسیم بیگ ویلي چې په پیښه کې د څلورو ټپیانو حالت نازک دی. د پیښې یعنی شاهدانو د امریکا ژغ ته د پیښې په اړه داسې وویل.
زما نوم چې دی بدرخان دی او زه دلته د ډېره ټیمه سره کاروبار کوم. دغه پروت خرڅوم او دلته دا کیسه ده د ډېر تیر ډېر ټیمه سره دغه زما زید زما ټکانه ده. دلته چې دا مازیګر ټیم مطلب د شپږ بجو وشت دی او د شپږ بجو سره ټیم اخوا ته دلته اچانک درست د مکه وصل خلکو منډي واخوا دی خو ول څوک معلومې دل نه. دلته پولیس والا رااله اف سی والا مراله د موټر سایکلانو والا دام ګرځراله مطلب دا ګاډیان امبولیسونه او اخوا ته غزه ورغلې نیم زه خپل ځای ولاړ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال دغه بمی حمله غندلې ده. په پاکستان کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د مړو شمېر 13 تنه تر رسیدلې دي. دا پیښه پرون سهار وختي د راولپنډي د مورا کالو په نوم کلی کې سوې ده. د پاکستان د پوځ چارواک ویل دي چې په وژل سوو کې 15 پاکستانی سرتیری او 13 ملکي وګړي شامل دي او 12 نور ملکیان په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د وجې په اړه څه نه دي ویل سوي. پاکستانی چارواکي وایي چې دا الوتکه داسې مال ویدلي چې په ورځني روزنیز الوتنې بوخته وه. د پاکستان رسنیو د الوتکې د ټوټې پارچې ویلي چې ټوټې پارچې په کورونو ولوېده چې له امله یې اور ولګېد او زیاتره خلک د اور د لګېدو له وجې وژل سوي دي. د سودان چارواکو ویلي چې په درست هیواد کې ټول ښوونځي دی وتړل سي. د سودان چارواکو دغه اقدام لاغ ورسته کړی چې د خرطوم په مرکز کې مزارچانو د 15 کسانو چې 15 د ښوونځي زده کوونکي هم پکې شامل وو دا غو د وژلو پر ضد احتجاج پیل کړی وو. مزارچانو شعارونه ورکول چې د زده کوونکو وژل د ملت وژنه ده. د سودان په پلازمینې په مختلفو برخو او د هیواد په نورو شعارونو کې هم مظاهرې سوي دي. مزارچانو تحریک او د ځایي اوسیدونکو بیا اژانس فرانس پرس ته وویل چې زده کوونکو د تیلو او د ډوډۍ د کمۍ پر ضد مظاهره کوله چې نامعلومو کسان ډزې پرې وکړې چې له کبله د ښوونځي 15 زده کوونکي ووژل شول او 16 نور زخمیان شول. مزارچانو د سوډان ملیشیا ځواکونه آر اس اف باندې تور لګولی چې دغه زده کوونکي هغوی وژلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د وجایي صندوق یو راپورټ وایي چې د کانګو د ډیموکراټیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا مرض باندې اختصاصو د ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایبولا د مرض متخصص ډاکټر جی رومی پفمن وایي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د هغو 2600 کسانو چې د ایبولا په مرض اخته شوي په هغې کې 200 نه زیات ماشومان دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو ماشومانو کې د نیمای نه زیات د 15 کلونو نه کم عمر لري. خغلی پفمن چې د کانګو شمال ختیځ ته خپل دریم سفر په 2 ورځو کې تکمیل کړی وایي چې د ماشومانو دغه اندازه په 2013 کال کې د افریقا په لویدیځ کې کله چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی و زیاته ده. په دغه کال هلته 23,000 کسان د ایبولا په مرض اخته شوي وو چې د هغې نه 11,000 کسان مړه شوي.
د پاکستان او د هند ځواکونو ترمنځ د سه‌شنبې په ورځ د کشمیر د نیلم په سیمه کې د ډزو تبادله سوي ده. د پاکستان د پوځ د رسنیو ادارې ویل دي چې هندي ځواکونو د نیلم وادۍ په مختلفو سیمو کې د خلکو په کورونو ډزې کړي دي چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل سوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه زخمي سوي دي. د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د نیلم سیمې ولسوال امریکا ژغ ته ویل چې په سیمه کې د ډزو په نتیجه کې سیلانیان بند پاتې سوي دي چې اوس خوندي سیمو ته انتقالیږي. د ډزو له وجې په سیمه کې ټرافیک هم بند سوی دي. د هند پارلمان یو جنجالي لایا تصویب کړی ده چې اوس مسلمانان نسی کولی چې په یو وخت درې طلاقونه ورکړي. په دغه لایا کې راغلی دي که څوک داسې وکړي نو د درو کلونو د بند سزا به ورکړل سي. د هند پارلمان دا کار د هند سترې محکمې د حکم نه 2 کاله وروسته وکړ چې وایي د مسلمانانو نارینه و لخوا ښځو ته ناڅاپه طلاق ورکول د ښځو په اساسي حقوقو تیری دي. په هند کې دا وخت یو سل اویا میلیونه مسلمانان وسی چې اکثریت یې سنی مذهب دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د څرګندونو پاړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې غوښتي ترڅو په 2020 کال کې د امریکا تر ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکم کړي. افغان حکومت په خبرګون کې ویلي چې پامپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د اساکر دا کمیدل به حالات ته په کتو تر سره کیږي. پاکلی په موکې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې ولسمشر ټرمپ لارښوونه ورته کړې ترڅو د 2020 میلادي کال د امریکا تر ټاکنو وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې په یوې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر د بې نتیجې جګړې په ختمولو کې هیڅ شک نه لري او ځواکونه راوباسي. پامپیو ویلي چې دا هیله نه بلکې د ماموریت سرته رسول دي. د پامپیو دغو څرګندونو په ځواب کې ارګ بیا د ولسمشر غنی او پامپیو وروستیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د امریکایي ځواکونو وتل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم غبرګون خودلی ویلی دی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله نه وینه ده.
موږ او امریکا یو بل سره د همکاریو معاهده لرو چې لمخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان بسیاسي. د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې لمخ سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
نظامی کارپوهان وایي تر هغو چې سوله په افغانستان کې نوي تضمین شوي د امریکایي ځواکونو وتل په داسې شرایطو کې ناوړه پایلې به ولري.
ګوره امریکایان باید د افغانستان د وضع په هکله باندې ثابت موضعګیري ولري او چې سهار یوه خبره کوي یا مازیګر بله خبره کوي دا د وضع سره مرسته نه کوي. امریکایان باید ثابته موضعګیري ولري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلي. باید امریکایان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې په بیا د جګړه دوام وکړي.
عام وګړو کې یو شمیر وایي چې امریکایي ځواکونو وتل له حالات سره مرسته کوي، خو یو شمیر نور بیا د کورنۍ جګړې له تکرار په ویره کې دي.
نو دا د افغانانو لپاره ډیره ښه خبره ده چې دوی په خپل وخت په ټاکلي مهالوي سره د افغانستان څخه ووزي.
چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي د دوی وتل باید داسې نه وي لکه څنګه چې راغلي. که دوی ووزي باید په تدبیر سره لاړ شي. د افغانستان شته نظام باید تقویه شي.
امریکا په افغانستان کې لا هم په زرګونو سرتیری د ناټو په مشرۍ په قاطی ماموریت کې لري. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد جګړه کې هم ماموریت لري او افغان ځواکونه حمایه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا ولسمشر ورته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړي. په همدې موضوع مو په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې. وحدتیار صاحب، د عسکرو کمیدل به د افغانستان په امنیت څه تاثیر وکړي پر سیال کې چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنې را روانې دي؟
د امریکایانو پاوز په افغانستان کې زیاتېدل یا کمیدل به د افغانستان پر امنیت باندې هیڅ تاثیر ونه لري تر څو چې امریکایان پوره د افغانستان څخه اونه وزي. که چېرته د افغانستان پوره د امریکایانو پوځیان وزي، بیا به متاثره د افغانستان د نظام ړنګېدل اوسېږي. تاثیر په دې کې نه دی کمولی، ځکه چې امریکایان مخامخ د طالبان سره په اول خط کې نه جنګي. د جنګ رهبري، مدیریت او مخامخ جنګ د افغانستان ملي پوځ کوي په افغانستان کې. خو د دې کمیدل او د دې کموالی اعلان هم د امریکا ولسمشر لخوا دا به طالبانو ته نور هم روحیه او مورال ورکړي چې په جنګ ډګر کې هم زیات وجنګېږي او هم د دوی سربازګیري زیاته وکړي په خپلو محلونو او کلیو او په بانډو کې دا زیاته وکړي.
فکر کوي په امریکا کې د نن هم د افغانستان د عسکرو په وتلو کې چارواکي هم نظر دي؟
مهمه مسله دا ده چې په خپل امریکا کې هم د امریکایي چارواکو ترمنځ لوی اختلاف نظر د افغانستان د جنگ په اړوند. دوی یو ذهنی اندوال نه لري د افغانستان په جنگ مبارزه کې د امریکا ولسمشر غواړي چې د افغانستان پوره اوزی یا تعداد زیات کم کی مګم د بهرنۍ چارو وزیر دغه خاص اساس د افغانستان د صلح په مورد کې او استخباراتي کې اداري بیا یی چې نه د افغانستان کوتل وی هغه باید با مسؤلیت وتل وسیږي او د افغانستان ثبات هم او د منطقې ثبات هم د ژمن پاتې دي.
بله مننه. دونالد ترامپ د جمهوری ریاست په لومړی کال کې جنوبی آسیا ستراتیژي اعلان کړ او دا ویلو چې په افغانستان کې به وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو ته هڅول کیږي او الته امریکایي عسكر شتون ته به وخت نه ټاکي. یعنی مقصد افغانستانو فکر کوي دا د اماغو هڅو یو برخه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې د دوی هدف دا و چې د حالاتو سره په کتو به دوی خپل تګلار تعینوي او خپل تعداد به کموي او زیاتوي، ځکه چې په منطقې کې دلته نور بازیکنان هم دي لکه ایران و چین و روسیه او نور چې د مکمل د دې اختیار د امریکا سره نه دی چې دوی یو اوږدمهاله تګلار مشخصه تعینه کړي چې دوی باید د څومره کالونو دپاره پاتې شي، څومره تعداد باید اوسېږي، څومره کم شي، څومره زیات شي. ادې په خاطر د حالاتو لیدو ته او دویم دره چې د امریکا د داخلي د راتلونکي کار د ولزو د ټاکنو په خاطر به ترامپ هغه لوی کارونه کوي چې د امریکایانو رایه واخلي. ادې په خاطر دوی هر حالت کې دوی د خپل ستراتیژي او تګلاره تغییروي او دوی نشي کولی چې مشخص تګلاره تعینه کړي د جنوبي آسیا لپاره.
بله نو ستاسو په نظر وحدت یار صاحب څومره امکان شته چې د امریکایي عسکرو په وتلو د افغانستان د اوږده جګړه پای ته ورسیږي؟
دلته دوه مسلې دي. پولنډ کې اول داره چې د امریکایانو نړیوالو پوځ د افغانستان څخه وتلو کې به افغانستان د نړۍ یو لوی توریزم مرکز وګرځي، ځکه چې امریکا داسې وخت کې افغانستان ته لاړه چې یو القاعده وه او اوس د شلو نه زیات توریستي کړې په افغانستان کې دي، نو دغه جنګ به نور هم زیات شي. یو دویم داره چې زما په اند به امریکایان به د افغانستان څخه ونوځي. د دنیا هر ملک د دنیا کې په سلو ملکونو ته چې امریکا پوز لار دی اوس هم یو سلو شپېته اړي لري، هغوی بېرته وتل نه غواړي. افغانستان کې به امریکایان پاتې کېږي او دغه ثبات به افغانستان ته راولي او کوزي هم یا کموي هم با مسؤلیت وتل به د افغانستان څخه کوي. که چېرته په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان کې به امریکایان پاتې کېږي خو په لوی انډول نه، یو څه د تروریزم ضد پوځي نظامی گروپونه با افغانستان که ځای په ځای کوي او افغانستان چې داسې افغانستان چې هلته ملي پوځ قوي اوسیږي د هغې نه وروسته به دوی خپل پوځ کموي په افغانستان.
ډېره مننه وحدت یار صاحب، تاسې با مسؤلیت وتلو ته اشاره وکړله. منظور هم د همدې وروستیو ټکو چې تاسې ورته اشاره وکړه کورم ودان. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. سیګار د افغانستان د بیا ودانولو د چارو په اړه په خپل شپږم رپورت کې یو ځل بیا پر نړیوال ځواکونو او د افغان امنیتي ځواکونو په کمزوري مدیریت سخت نیوکې کړې دي. ځانګړي مفتش جان سپکو پرون د رپورت د خپرولو په غونډه کې وویل چې نظامي ادارو پر ملکي ادارو واک نه درلود او هماهنګي کمزوري وه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم سنزی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان سابکو ویل دا شپږم رپورت دی چې د دې ادارې په عمومي ډول د افغانستان د ټول حکومت په برخه کې د بیا رغاونې په تړاو خبر کړی دی.
د فرست ون بین کرپشن
زمونږ لمړنۍ رپورت د اداري فساد په برخه کې وو. دویم رپورت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د بیا رغونې په برخه کې وو. بل د خصوصي سکتور د انکشاف او ابتکارونو په برخه کې وو. بل د ثبات په حق لوو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مونږ رپورت خپور کړی دی.
خاغلی سابکو وویل مخکینی رپورټونه او دا اوسنی رپورت د امریکا د حکومت هغه هڅې بیانوي چې د افغانستان د امنیتي قواوو د بیا رغونې په برخه کې کوي. خاغلی سابکو زیاته کړله چې د ده ادارې د جنرال جوزف ډنفورد او نورو په سلام مشورو دا ځل د امنیتي مرستو پروګرام ته چې څو مختلفې ادارې ورسره مرسته کوي کتنه کړې ده.
هغوی موږ ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي مرستو هغه پروګرامونه هم په غور سره وګورو چې د لس دولسو مختلفو نړیوالو ادارو او شریکانو لخوا نه د افغانستان د امنیتي قواو په انکشاف کې مرسته کوي. نننی رپورټ همدا مسله تشخیص کوي چې د دوو شریکانو هڅې په کومو برخو کې بریاوې لاسته راوړې دي او په کومو څانګو کې نیمګړتیاوې لري.
کاغلی صاحب کو د نیمګړتیاو او وړاندیزونو د بیانولو په برخه کې د امریکایي او نورو نړیوالو شریکانو د ادارو په کار کې نیمګړتیاو او د نه هماهنګۍ لرلو مسایلو ته هم اشاره وکړه. دې کار د نړیوالو قواوو مرستې په دې تړاو زیانمنې کړلې چې یو معیار منځته راولي.
I will focus my remarks
زغوارم په دوو مهمو برخو تمرکز وکړم، ځکه زه فکر کوم دی وړاندې تاګ لپاره زخت ډیر مهم دی، او هغه یو په ساحه کې سلام مشورې دي او بل د تجهیزاتو د برابرولو او مجهز کولو هڅې دي. زه به وایم چې دا دواړه ډیر مهمې مسالې دي، نو ځکه یې باید چاره وشي چې افغانستان په بریالیتوب سره امنیتي حضور پیدا کاندي. د دې مقصد لاسته راوړلو د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ترسره کولو لپاره کسوله وشي او کوونه شي ډیر ضروری کار دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش صاحب کوول کله طالبانو سره سوله وشي او کوونه شي امنیتي ستونزې، د مخدره موادو سره د مبارزې او اداري فساد ستونزې چې په افغانستان کې موجود دي، دا په لنډه موده کې له منځه نشي تللی. نو په کار ده د بیا رغونې دا هڅې په تیره په امنیتي او دفاعي برخو کې دوام پیدا کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د سوریې سرحد ته نږدې د ترکی پوځیانو د ځای پر ځای کولو بهیر دوام لري، او د سخکاری چې انقره د امریکا له ملاتړ څخه پر برخوردارو کوردی پوځیانو د برید نیت لري. همدارنګه د بشار الاسد حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو نه د سیمې د رانیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د نښتو له امله څه ناڅه سل تنه وژل شوي دي. ملګري ملتونه د ملکي تلفاتو له امله سخته اندېښنه لري. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د حکومت جنگي الوتکو د ادلب په ولایت کې د اریحا ښارګوټه بمباري کړه. له بمبارۍ نه وروسته لومړی څوک چې د پیښې ځای ته ورسېده هغه د وایټ هملټ په نامه کسانو چې مرسته وکړي. برسیره پر وژل شوو کسانو ګډ شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوریې د ملکي دفاع د ټولنې غړی عبدالکریم اخراس
Two missiles hit the residential area simultaneously. There are a lot of injured and some people were killed. There's no final toll yet.
همزمان دو توغندی د وسیدنی په ځای باندې ولګیدل، ډیر کسان ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. لا تر اوسه آخري تلفات نه دي معلوم شوي. د بشري حقوقو څارونکي وایي ان په تیرو لسو ورځو کې سل تنه ملکیان چې تقریبا له درو نه یوه برخه ماشومان دي د ادلب د ولایت په جنوب کې وژل شوي وو. په داسې حال کې د سوری حکومت د افغانانو تر لاس لاندې د باقی پاتې سیمو په خلاف خپل تیری پراخه کړی دی. ملګري ملتونه وایي د اپریل د میاشتې نه را په دېخوا چې دغه حملې پراخه شوي دي، په سلګونو کسان وژل شوي دي او تقریبا 400,000 کسان مجبور کړای شوي دي چې خپل کور خلې پرېږدي. اریحا اوسیدونکی احمد اسمار وایي
We are civilians. We have nothing to do with this. These are all children, women, old people, and young people. We are not terrorists. There are strikes every day, killing, blood.
موږ ملکیانو د دې سره هیڅ ارتباط نه لرو. دوی ټول ماشومان، ښځې، زاړه او ځوانان دي. موږ ترورستان نه یو. هر ورځ حمله کیږي، خلک وژل کیږي او وینه تویږي. ملکیان د ادلب، هما او حلب په ولایتونو کې د افغانانو تر لاس لاندې سیمو کې په هغه حایل زون سره ژغورل کیږي چې د سپتمبر په میاشت کې د اسد پهلوي روسي او ترکیې چې د مخالفینو ملاتړ کوي ټاکلی و. د بشري حقوقو ډلې وایي له هغه وخت نه را په دېخوا د یاغیانو په سیمو کې په ملکیانو باندې د سوریې د حکومت په هوایی حملو کې چې د روسیې جنګي الوتکې هم ونډه اخلي بمباري کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې چې دفتر یې په ژنیو کې دی دغه حملې غندلې دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر ناتاق روپرت کولویل نوای
It seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د دارنګ حملو دوامدارو نمونو ته په نظر اچولو سره دا ناشونی ښکاري چې دوی د تصادفي حملې وي. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې، جنگی جنایت او د هغو کسانو سره چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې دغه حملې کړې وي حساب کتاب باید ورسره وشي. روسیه او د سوریې حکومت په ملکیانو باندې د حملو کولو نه انکار کوي او د وایټ هملیټ په نامه ډله باندې تور لګولی دی چې د افراطي ډلو سره مرسته کوي. دوی وایي د دوی د حملو تر شا د القاعدې پورې مربوط جهادستان دي چې له اوربند نه یې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیسلت د بین المللي بې اعتنایي په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ادلیب، د هما او حلب په ځینو کلیوالو سیمو کې په ملکیانو باندې بمباری کې د وژل شوو کسانو شمیر زیاتیږي او په دې باره کې بین المللي بې اعتنایي ده. د سوریې حکومت او متحدین وغندل چې د وسیدنې په ځایونو او په ملکي بنیادي کارونو لکه روغتونونو، ښوونځیو او مارکیټونو باندې هوایی حملې کوي.
د سودان د انتقالي نظام شورا او د مخالفینو ترمنځ د قدرت د شریکولو په باره کې خبرې وروسته له هغه وځنډول شوې چې په احتجاجونو کې شپږ تنه ووژل شول. دغه قتل د اوباید په خار کې شوې دی. خبریال نبا محایدین په دې باره کې له خرطوم نه دا رپورټ را لېږلې چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د سودان انتقالي نظامي شورا او مخالفو ډلو په شمالي کوردوفان په ایالت کې د تاوتریخوالي نه وروسته چې د ښوونځي د زده کوونکو په شمول شپږ تنه ووژل شلو، د دوشنبې په ورځ د اساسي قانون د مسودې په باره کې خبرې وځنډولې. د مخالفو ډلو په پیشنهاد دغه خبرې وځنډول شولې. دوی د احتجاج کوونکو په خلاف دغه اختلاف وغنده چې د سودان د نظامي شورا په خلاف احتجاج کوي. د مخالفینو مشر کمال قرار وای د دې توقع کېدله چې د عبید الله تاوتریخوالي نه وروسته به خبرې وځنډول شي چې د ښوونځي زده کوونکي پکې ووژل شلو. دی وایي مخالفین غواړي دغه خبرې دې د نامعلوم وخت لپاره وځنډول شي. د سودان حاکمې نظامي شورا وویلې هیڅ عسکر د احتجاج کوونکو د وژلو مسؤول نه دی او د دغو وژنو ملامتي په هغو ملیشو اچول کېږي چې د پخواني رژیم یوه برخه وه چې کوشش کوي ګډوډي او بې ثباتي پیدا کړي. سیاسي څارونکی خالد الفاقی فکر کوي چې د انتقالي حکومت د جوړېدو په موافقه کې ځان راوستل به په سودان کې د امنیت په وضع باندې تاثیر وکړي. خالد الفاقی فکر کوي د مخالفو ډلو د سودان د انتقالي نظامي شورا ترمنځ د مستقلو خبرو ځنډول به په سودان کې په ټوله سیاسي او امنیتي وضع باندې منفي تاثیر وکړي او دا به مخالفو ډلو ته دا موقع برابره کړي چې د ملکي حکومت جوړول وځنډوي. مظاهری د لومړي ځل لپاره د دسمبر په میاشت کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو په سر شوي وي. احتجاج کوونکو حتی د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر نه وروسته چې پوز له قدرت نه ایسته کوي احتجاج کوونکو د سیاسي بدلون لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی. بشیر په سودان باندې دېرش کاله حکومت کړی و او د اپریل د میاشتې په یولسمه نیټه پوز له قدرت نه ایسته کړ. انتقالي نظامي شورا مخالف مشرانو د روانې میاشتې په سر کې د درو میاشتو احتجاجونو نه وروسته چې په سلګونو د ډیموکراسۍ طرفدار د احتجاج کوونکي پکې وژل شوي وو د انتقالي حکومت په جوړېدو باندې موافقه وکړه. د خرطوم او نور خارونو لارې کوڅې په قهرجنو احتجاج کوونکو د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د ښوونځي په زده کوونکو ډکې وې. د عدالت غوښتنه کوله او دا یې هم ویلې چې مخالف ډلې د انتقالي نظامي شورا سره خبرې بندې کړي.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د وجی صندوق یو رپورټ وایي چې د کانګو دیموکرات جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا په مرض د اخته شوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین رپورټ اوري.
د ایبولا د مرض متخصص ډاکټر جی رومی پفمن وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د هغو 2601 کسانو نه چې د ایبولا په مرض اخته شوي په هغې کې دوه سو نه زیات ماشومان دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو ماشومانو کې د نیمې نه زیات د 50 کلونو نه کم عمر لري. ښاغلی پفمن چې د کانګو شمال ختیځ ته خپل دریم سفر په 2 ورځو کې تکمیل کړی وایي چې د ماشومانو دغه اندازه په 2013 کال کې د افریقا په لویدیځ کې کله چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی و زیاته ده. په دغه کال هلته 23,000 کسان د ایبولا په مرض اخته شوي وو چې د هغې نه 11,000 کسان مړه شوي دي. هغه وایي
When I led there were 12 new confirmed cases, 5 were alive and will have the chance to access treatment.
کله چې زه راتلم هلته 12 نوې قضیې پیدا شوې وې. هغه کې هغه 15 کسان ژوندي پاتې شوي چې د علاج فرصتونه ورته پیدا شوي وو، مګر وه کسان مړه شوي دي. دا ډیره بده خبره ده او معنا یې دا ده چې موږ دغه ساري مرض لاندې قابو کړی. هغه دا هم ویلي دي چې د کانګو په شمال ختیځ کې په 2 ولایتونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي، دا ډیره مشکله ده چې د دغو سیمو خلکو سره دي په وخت هم طبي عجل مرسته وشي او هم د هغوی سره بشري مرستې وشي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي کله چې یو ماشوم مری شي نو د ماشوم مور حتی په دې هم نه پوهیږي چې دغه ماشوم ملاریا لري یا شری او یا هم ایبولا. د ایبولا د مرض دغه متخصص ډاکټر ښاغلی پفمن وایي دې ته ضرورت ده چې د ماشوم غم په ښه طریقه وخوړل شي. دا مهمه نه ده چې ماشوم کوم مرض لري، که تشخیص شي چې ایبولا لري نو سمدستي د ایبولا مرکز ته استول کیږي. هغه د دې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به ممکنه نه وي چې د نړیوال متر نه پرته د ایبولا مرض ختم شي.
هغه مؤثره درمل چې د ملاریا ناروغۍ په علاج کې ورنه کار اخیستل کېده د جنوب شرقي آسیا په ختیځو سیمو کې بې تاثیره شوی دي، او ساينس پوهان خبرداري ورکوي چې که په دې برخه کې چټک اقدامونه شنو کېدای شي سره د نړیوال روغتیا اضطراري حالت راوځي. د تالاند ماهدل او د برتانیې د اکسفورد د پانتونونو څېړونکي د لاسن په ژورنال کې لیکي هغه پرازیتونه چې ملاریا انتقالې د کمبودیا، لاوس، تایلند او ویتنام په ډیرو سیمو کې د مهمو درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کړي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې لندن نه دا رپورټ را لېږلی دی.
په راپورټ کې خبرداری ورکړل شوی ده چې د پلاسمودیم افلاسپوروم پرازیت د بشر د ملاریا ډیر خطرناک ډول تولیدوي چې د ډی ایچ ای پیپ راکیون درملو په مقابل کې د جنوب ختیځ آسیا په ځینو سیمو کې مقاومت ښکاره کوي چې په 500 یا لدینه په زیاته فیصدۍ ناروغانو باندې تاثیر نه کوي. وزه ډېره جدي ده چې ساینسپوهان وایي په کمبودیا، ویتنام او په شمالي ختیځ تایلند کې دغه درمل استعمال نشي ځکه دا غیر مؤثره دي او زیاته ملاریا انتقالوي. د نارتومبریا د پوهنتون استاد اګیوس موسچوس وایي په نوي علاج باندې باید هغه وروشي. موسچوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It might be opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different new classes of medications so that when the problem starts becoming more substantial there is a solution potentially that works at them
خای چې دا به په دې وخت کې یو فرصت وي د نوو درملو په بیلابیلو ډولونو باندې غور وکړو. کله چې ستونزه ډیره حاده شي بل قوه حل اشته چې د څو ډوله درملو په ساته کار ورکوي. په راپورت کې راغلي دي اوس عاجل اقدام ته ضرورت دی چې د فل سری پورم ملاریا لسمینه او رکشي کنه وی د پرازیت مقاومت به د آسیا او افریقا نورو سیمو ته خپور شي چې په بل قوتوګه د نړیواله روغتیا د استراري حالات سبب کېدای شي. موسچوس بیا وای
All it takes is a ship with infected individuals or a pool of water where the mosquitoes are getting into Africa and then slowly that parasite establishing a foothold. The likely scenario, however,
the malaria parasite په کشته کې د هغو کسانو سره یاد او بو په هوس کې انتقالېږي چې تاثیر ور باندې نه وي.
قدر مناوریدونکو دومه سهارنی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دریخ خبرونه پیلېږي. اورېدل مه